لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د ناټو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات واورئ چې سبا او بل سبا په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په کچه جوړیږي. همدارز واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ پیل شي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدای شئ، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
دا هم د مهمو خبرونو سره چې د کندوز چارواکي د چاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یو مهم اړتیا ده، او د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندوز سیمه ایز چارواکي د چهاردری ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چهاردری ولسوالۍ د پوره نیولو لپاره په دغه ولسوالۍ کې له دوو خواوو عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د دغه عملیاتو پر مهال 15 اتیا وسلوال وژلي او 14 نور ټپیان کړي، خو تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ایز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي.
سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې کولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وباله، او زیاته کړه چې تر هغو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپله نه کړي، هیواد به یې په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نه شي. د بغلان پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړیو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پردلی وویل دغې ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال ووژل شول او درې نورې ونیول شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 اتیا افغانۍ. د راپورونو له مخې د پاکستان په سند ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 څخه زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډېرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچۍ څخه ورکړ شوی چې پکې په وروستیو ورځو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 50 ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې، او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچۍ کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پرشویو نور هم خراب کړی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر 1.5 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر څنګ د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې سره تر کتنې وروسته وکړه. ښاغلی ظریف د دغو خبرو په اړه وویل:
We discussed how we can expedite موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولی سو په څو راتلونکو سختو ورځو کې په وینا کې خبرې چټکې کړو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون وویل لندن له ایران سره پر اټومي څارنې یوې قوي موافقه غواړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کرښه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابوس هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیساتو څخه کتنه پکې شامله وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاري کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اتریش په پلازمینه وینا کې پیل شي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرون وویل علي او نی الحزري له هغو وسلوالو سره کار کوه چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن ویل د الحزري مړینه به د افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نویو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحزري تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوېد ووژل شو. په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ د 2012 کال د سپټمبر په 11 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریسټیفن په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې برید په وړاندې د امریکا د غبرګون او په دې برخه کې د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول په اړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنې دوام لري. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقه ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي. کوردی سرتیرو نږدې یوه اونۍ مخکې له داعش ډلې څخه د سوریې او ترکیې په ګډ سرحد کې یوه مهمه سیمه هم نیولې وه. کوردی سرتیرو د امریکا د هوایي ځواک او د سوریې د رژیم ضد کوچنیو ډلو په مرسته د رقه د شمال په 50 کیلومتره واټن کې په عین عیسی سیمه کې څه باندې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. داعش ډلې په دې سیمه کې ډېره 93 لیوا تیر کال ونیوه. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنې مشر رامی رحمان وایي د دې معنا دا ده چې اسلامي دولت ډله په خپل لوی مرکز کې له دننه له سقوط سره مخامخ شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې د ناتو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه جزئیات ووري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه باید په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي حکومت په قطر یا بل ځای کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پرانیستو سره کومه ستونزه نه لري.
دوی د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو.
په کندوز ولایت کې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه به هم معلومات واوري. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو خبرې واورئ چې له صحي معاذیرو سره سره بیا هم روژه نیسي.
ماشوم په ناسته روزه یم، تپسته یم، داسې مې سر را باندې ګرځي، فشار مې ټیټي، کور کې راته ویلي که زه وایم موبایل به غاړه به مې بنده سي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیس پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سبا او بل سبا راټولیږي او غونډه کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام بحث وشي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین په بروکسل کې دی او د دې غونډې د تیاریو په اړه له هغه ځایه معلومات راکوي. همدا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، څه وروستي خبرونه او تازه معلومات مو ترلاسه کړي؟
ډېر مننه سکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن هم د ناټو د دفاع وزیرانو د عمومي غونډې لپاره د ناټو په مرکز کې د چمتووالو غونډې کېږي. نن ټاکل شوې څو ساعته وروسته د ناټو کې د امریکا دایمي سفیر د افغانستان د وضعیت په اړه باندې بحث لري له افغان سفیر یا د افغان سفیر له مرستیال سره، کومه اجنده چې موږ سره کول شوې ده. او نن به په یو ګردي میز کې د افغانستان او ناټو پر دوامدارو اړیکو او پر دوامدارې همکارۍ باندې خبرې کېږي. تر اوسه خو دلته لا سهار ده، نو ممکن دغه ګردی میز او دغه بحث دوه ساعته وروسته د دجې په وخت باندې پیل شي، د افغانستان په وخت غرمه مهال. او ټاکل شوي سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو عمومي غونډه جوړ شي. موږ ته چې کومه اجنډا راکول شوې او تېره شپه مو له افغان سفیر سره یوه رسمي ملاقات هم افغان خبریالانو درلوده، نن مازدیګر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره بروکسل ته رارسېږي، تر څو سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو په عمومي غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو د دفاع وزیرانو په جوړېدو کې غونډه کې درې مهمې اجنډاوې تر بحث لاندې نیول کېږي، چې یوه هم د اوکراین او د روسیې ترمنځ د کریمیا په سر راپورته شوې لانجه او په دې اړه بحث ده، بله هم د داعش د اسلامي دولت ډلې ګواښونه دي. ناټو وایي چې اسلامي دولت ډله دا مهال د نړۍ په سطحه یو ګواښ دی، دا نه یوازې د عراق او سوریه او حتی افغانستان کې خلک ته ګواښ پېښوي، بلکې وایي چې دا یو نړیواله پدیده ده او باید د ناټو غړي هېوادونه کوشش وکړي چې په دې غونډه کې په دې صلاح شي چې څنګه وکولی شي دوی په وړاندې مبارزه وکړي. دغه راز د افغانستان امنیت او د افغانستان ثبات هم د ناټو د دې غونډې د اجنډا یوه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون چې خبریالانو سره خبرې کول، هغه وویل چې افغانستان لا هم ناټو ته ډېر مهم دی او د افغانستان امنیتي وضعیت به هم په دې غونډه کې څېړل کېږي، او له افغان چارواکو سره به یو ځای د افغانستان عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو تصمیم نیول کېږي چې یا په فکر کېږي چې له غوڅ ماموریت وروسته هم ناټو په افغانستان کې حضور ولري. او وویل چې د دغه حضور یوه برخه به پوځي هم وي.
بله لودین صاحب، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته لاړ شو، غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم ستانکزی نن رسیږي بروکسل ته، او په دې غونډه کې به دی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې سبا پیلېږي دی هم ګډون ولري. فکر کوم داسې ټاکل شوی و چې د دفاع وزیر به له پارلمان نه د اعتماد رایه اخلي او د دفاع د رسمي وزیر په توګه به په دې غونډه کې ګډون کوي، مګر داسې ښکاري چې داسې ونه شول. دا خو به پر د عمومي جریان باندې کوم خاص اغیز نه لري؟
دلته چې تر کومه حده د افغان حکومت د پلاوي ګډون مهم دی، هغه د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي د هغوی له دیده او داسې د ناټو د غړو هېوادونو له چارواکو سره د هغوی شریکول دي. فکر کوم دلته به د ناټو غړي هېوادونه دې ته دومره ارزښت ورنه کړي چې دغه د افغان چارواکو یې سرپرست دی، یا تر اوسه یې د ولسي جرګې نه د باور رایه نه ترلاسه کړې او یا هم رسمي دی. دوی فقط چې کوم شی په بحث کې راپورته کړل، هغوی ویل چې د افغانستان له وروستي امنیتي وضعیته به جاج اخلي. د افغانستان په شمال کې کوم حملې روانې دي، د دوی په عواملو به خبرې کوي چې د حملې څه دي. دوی ویل چې دغه وضعیت دوی ته د اندېښنې وړ ده. خدای ویل چې په افغانستان کې چې دا مهال د داعش په اړه کومې خبرې کېږي، خپل د ناټو منشي وویل چې د داعش ګواښ په افغانستان کې ستراتیژیک نه دی لکه د عراق او سوریې په څېر. دوی ویل خو بیا هم دوی د موضوعات جدي نیسي، د طالبانو د وروستیو حملو زیاتېدل جدي نیسي، او په دې اړه به له افغان چارواکو سره په ګډه ارزیابي کوي، څېړنه به کوي، عوامل به پیدا کوي او حل لارو به خبرې کوي. نو وګورو چې سبا او بل سبا چې اصلي غونډه د ناټو شروع کېږي، د دفاع وزیرانو له ملاقاتونو وروسته به خپل د ناټو عمومي منشي افغان خبریالانو سره خبرې کوي، او خپله د افغانستان دفاع وزیر شکل شوي چې افغان خبریالانو ته خبرې کنفرنس لري. وګورو چې هلته به څه پرېکړه ته رسېږي او احتمالي پرېکړه به وکړي.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې له بروکسل څخه د ناټو د راروانې غونډې په اړه چې سبا او بل سبا په پام کې ده معلومات راکول. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د دې موضوع او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، تحلیلونه او مرکې درته خپره کړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي سوله د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ښکیل اړخونه په خپلو کې د سولې رسمي خبرې پیل کړي. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر څو چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نه کړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خاوند نشي. د ښاغلي هایسن د وینا مهمې برخې نوریاس نوري په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسن دا خبره پروند د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ایز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته
کړه.
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاصه توګه په سیمه کې ګاونډي هیوادونه ټولو ښکېلو خواوو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمې خبرې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولی شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هوارې کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
It is a necessity.
په اوګده محل کې سولې یو لوکس شې نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتي ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ ونه کړی چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لار نه وي پیدا کړی.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته په اشاره وویل. لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سیوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتېږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلی چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولی شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت چمتو دی چې په قطر یا په بل هر کوم ځای کې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیل کړي. د سولې د عالی شورا وایند وایي طالبان د سولې له خبرو په هیڅ پلمه ځان نشي خلاصولی، ځکه دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. رضوان مراد د سولې د عالی شورا له وایند مولوي شهزاده شاهد سره په دې اړه خبرې کړي. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې وویل
د مذاکراتو لپاره دفتر وغواړي په قطر کې یا په یو بل ځای کې، خو د مذاکراتو لپاره موږ سره هیڅ مشکل نه لرو او موږ سره د مخکې نه موافق وو، اوس هم سره موافق یو او زمونږ لوی هدف دا دی چې په افغانستان کې سوله او امن راشي او زمونږ ولسونه نور متضرر نشي او نه ځوریږي. د دې هدف لپاره موږ هر نوعه همکارۍ ته حاضر یو.
د طالبانو یو غړی طیب اغا وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړي، او ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر مهمو مسئلو د پریکړې حق نه لري یا اجازه نه لري. د هغوی دې څرګندونو ته ځواب لرئ؟
افغانستان حکومت د افغانانو حکومت دی، د افغانانو په رهبرۍ دی، په انتخاباتو باندې جوړ شوی دی، ولو که مشکلات به پکې وو. او دا حکومت نړۍ اسلامي او غیر اسلامي په رسمیت پیژندلی دی. زمنګ په هر دنیا کې سفارتونه دي، کمنګ د خبرو صلاحیت نه لرو یا زمنګ حکومت د خبرو صلاحیت نه لري، نو هغه ګروپونه یا تحریکونه چې هغه لا چا په رسمیت پیژندلی نه دي، صحیح په داخل کې خارج کې، نو هغې به څومره خپلواکي او څومره به د خبرو اختیار او صلاحیت ولري؟ زما په نظر دا یوه عادلانه خبره نه ده. عادلانه خبره او قضاوت دا دی چې افغانان داخل کې دي که خارج کې دي، د بین الافغانی مذاکرات او رسمي مذاکرات لپاره حاضر شي، او د افغانستان د دغه قضیې د حل لپاره له خپله الیزلې وکړي. هیڅ یو بانه باندې څوک د دغه مذاکراتو نه یا د دغه افغانستان د دولت یا حکومت سره د خبرو نه په هیڅ یو بانه باندې ځان ویستلی نه شي.
په راتلونکي کې آیا داسې د غیر رسمي خبرو لکه چې په اسلو کې وشوې، په اماراتو کې وشوې، داسې پلان شته دی؟
موږ د دې طرفداري چې غیر رسمي مذاکرات هم یو کانفرنس یا دوه کانفرنسونه وشي، خو چې دا منتج شي په رسمي خبرو باندې، ان موږ دې ته ارزښت ورکوو. که چېرته رسمي خبرو ته چې هغه د تصمیم ګیری خبرې هغې ته لاره خلاصه نه شي، بیا د دې کانفرنسونو به څه خاصه فایده نه وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې رسمي خبرو اترو ته د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت د چمتووالي په اړه خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
کابل چپ نه نه یو رات
نشه باز مخغله ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د سحر ل او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريګم، اوس هم د کابل چپ ورسپانو مخکتنه کو. اجمل تورمان د کابل چاپ رسپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د ملي شورا مخې ته د پرونیو چاودنو او ډلیزې عملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پرون په کابل کې پر ولسي جرګې برید له رسنیو څخه د کندز محشر هیر کړ. د سر مقاله لیکونکي په وینا کې چارواکي پر دې ګواښ هم د فیل پر شا ویده وي، او د ستونزو د حل په برخه کې لازم ګامونه وانخلي نو د هیواد د الله مل شي. په سر مقاله کې راغلي سره له دې چې لویو هیوادونو سره امنیتي او ستراتیژیک تړونونه لرو، ولې موږ په امن نشو او ویرونو کې پراته یو؟ ویسا دغه شان په یو جلا مطلب کې دغې رسنۍ سره د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې راخیستې دي. په دغه مطلب کې هم د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې د کابل واشنگتن امنیتي سند د ترهګریزو بریدونو او ناامنیو په کموالي کې مرسته نه ده کړې، او د هیواد امنیتي وضعیت نور هم خرابه شوی دی. ویسا د ولسي جرګې د غړو له خولې دغه شان لیکلي چې له آی ایس آی سره هم تفاهم لیک په هیڅ صورت کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره خپله سر مقاله لیکلې ده. د سرنوشت د سر مقالې لیکوال لیکي چې هغه درې مهم کارونه چې اوس یې باید ولسي جرګه وکړي: لومړی د کورنیو چارو وزیر څخه د باور د رایې اخیستل، دوهم له حکومته د آی ایس آی پر وړاندې د چوپتیا او د امنیتي همکاریو د تړون په تړاو د ځواب غوښتل، او دریم دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه له سره غور وشي. د سر مقاله لیکونکي په وینا ولسي جرګه باید د چوپتیا د ماتولو او دا شان بریدونو د مخنیوي لپاره دغه درې ګامونه واخلي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې یوه پوښتنه مطرح کړې چې د شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره ترهګرو څنګه وکړای شول چې ملي شورا ته ځان ورسوي. د سرمقال لیکونکو په وینا دې پوښتنې ته په وخت ځواب وایي، خو وړاندې لیکي چې هر ځل چې دا شان کومه حمله کیږي او بې ګناه هیوادوال وژل کیږي، مسؤولان او د نظر خاوندان په امنیتي ارګانونو کې د بهرنیو استخباراتو د لاسپوڅو د شتون خبره کوي. خو د سرمقال لیکونکو په وینا تر اوسه هیڅ یو داسې شخص د دغه جرم په تړاو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دی معرف شوی. د انیس سرمقال لیکونکو د کشفي او امنیتي سکتور له مسؤولانو غوښتي چې د داشان پیښو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي او پرې نږدي کوم محبوبیت او اعتماد چې امنیتي ځواکونه یې په ولس کې لري خدای مکړه تر پوښتنې لاندې راشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فرخوندې کورنۍ له هغه وروسته چې دا د قهرجنو خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو ووژل شوه، اوس په یوازیتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخوندې د قضیې سره اړوند عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅکله ونه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
اشتون کارټر چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه په ناټو سرمشریزه کې روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره برخه اخلي ویلي.
غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړم چې د دې راپور په خپرولو کې سهو وشوله. پام د اصلي راپور او راولو ته راګرځوم.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19مه فرخونده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخوندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دې تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو لیرې سوي ځکه چې غیر حاضري یې ډېره سوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاهي دوشمشیره زیارت کې یو تعویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له یوه بامه راوغورځوله، ورباندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وویشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وژنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې، د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې وروڼه یې، د هغوی میرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول، له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې اووه دېرش تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وایي چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ چا د ده د خور غږ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ یې باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته یې د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ یې نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
د فرخوندې له مړینې او وژل کېدو وروسته د دې د کورنۍ د غړو اندېښنې په دې اړه راپور مو اورېده. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. آریان صاحب، دا عملیات چیرته پیل شوي دقیقا؟ یوازې په چاردره کې دي او که د دشترچي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هم هڅې پیل شوي؟
سلام تاسو او ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. د تېرې شپې راهیسې د کندز چاردرې ولسوالۍ باندې له دوه استقاماتو، یعنې د مزار لخوا نه د ګنک له سیمې نه ځواکونه راغلي وو، افغان ازاد ځواکونه، او د جنوب لور نه کاږه عملیات پیل کړي وو. همدا اوس محمد عمر صافي د کندزوالۍ په خبري کنفرانس کې ویلي چې تر اوسه پورې 15 تنه وسله مخالفان وژل شوي دي. سبان دیار لسنه تکان دی او یو شمیر هم زوندینی ویلی دی نموری ویلی چه دا بانا ولسی زوکون درست پر دی چار داری ولسانه نیولی دا سوی عملیات اللہ هم روان دی.
بله، او دی لان را تو وای چه دی دشتر چی دی بیرتنی ولو لپارا چه پلان شتا؟
دوی ویلی چه کلا بانگا دی تغری ولسوالی پا باش پارا تون دی تشیط لون دکا چی داو دی کنجز مرکز تا دیر نگدی سر تا دا او روز تا لغا با بیا با پا چار داری با دشتر چی با دین تا سوی عملیات تا پیل شدی.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو په کندز کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان و چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو د عملیاتو د پایل په اړه خبرې کولې. د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ خبرونه روانه ده، سمدستي ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له حملې وروسته د مهال د ولسي جرګې غړیو یوه فوق العاده غونډه رابللې او په دې اړه په خپلو توندو څرګندونو کې له افغان حکومت څخه غواړي چې باید له پاکستان سره په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي د کندوز سیمه ایز چارواکي د چاردرې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به تر ټاکلي د جون تر دیرشمې نیټې یا لږ څه وروسته بشپړې شي. پنټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او د کوردانو په مشرۍ ځواکونه د سوریې په رقا ښار کې له اسلامي دولت ډلې څخه د یوې پوځي اډې د بیرته نیولو خبر ورکوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته تاند څنګ او نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته موضوع د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه د جون تر دیرشمې یا ټاکل شوي مهلت سره سم ترلاسه شي. خو فرانسې ویلي دي چې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتونکې ده. د اړه نور جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی او هغه دا چې فرانسې یوه اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zaham Daous de Iran de Bahrain et Charles le Wazir Mohamed Jawad Zarif sara li yosata bahs naghlam zghwaram de France de riz de Iran de atomi mawzu pa rokhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke de khodi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btsmana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana lari chik altiawi da gharaz la pawzi zayun tsakha katana ham pak shamil wi da pade mana che ke ایران د موافقه له موادو سرغړونه کوي. موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبر اعلان ته وویل خبرې یوې ټاکونکې مرحلې ته داخلې شوې خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلي.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdi we der ta kun ke marhale pa pail ki zahil manyam che da marhala che to kam wa zi urta pati di hago khabar wa tarata da pai ta ke ki di che nali wala tulane la saban de la su kalu rais la andi khnusra bukhta satale da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر دیرشمې وروسته هم وغځېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د میلادی کال د مې میاشتې 13مه نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده، او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
د موټرو کې خلک سکل د خخه موټرو کې ازتی د مام شاکر ته راغی، ډیر ښه ځان راته ښکارېده.
په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، ارازت یې هم نن خوندو سکه.
دغه یاران دوستان بس یو بل ته سګرېټ ورکوي، ونسه ونسه یو دم وځه په کیسه کې مه کېږه. یو دنیا 15 ورځې ده ته د چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د میلادي کال د مې میاشتې 13مه چې د 1994 کال د غبرګولي 10مه کېږي، د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو 6 میلیونه وګړي د تنباکو له کاره ولومري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کاروونکي، او تر 6 لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کال 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو 100 کسانو کې 14 سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روغدو کسانو شمیر په 100 کې 40 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلی دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سیګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کېږي او سزا به ویني.
تاسو نه ډېره بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو چې د دې خپرونې په خپرولو کې سهوه پېښه شوه. تاسو را بولم د تاندې څانګې د 19 پروګرام اوریدو ته. ورپسې به د یو کلي زرغږونه د ډرامې وبښئ، له تاسو نه بخښنه غواړم. او ورپسې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
جوړ تازه په خیر همزولو. نن سبا چې بے تعلیم یا بے کسب شوی نو روزی پیدا کول لسړی هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو، ځینو همداسې بے کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړي چې څوک په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوک کار ته نه بیایي. ورپسې د ځینو هغو په اصطلاح خونګرمه ځوانانو په اړه غږیږو ملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي. زه نورګل شفق یم، په نننۍ تاندې څانګې کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ملګرو، د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډک وي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډېره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي، خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستیو ګیله من وو چې د یو کسب له زده کړې پاتې کړي دي.
کوم ځای
شارسی الوسولی
کوم کسب کار دې زده
نه کارم نه زده دا چوکی مزدور کی یو ورځ تارو کډ بدرې ورځ بیکار
نو ولی بیکار وای
دلته وړیو نه پر راسی لس نه پر اور پسې منډي وای کارونه نشتا کوم کسب زمنج نه زده بس سبای نه تر مزدره پر دلته ولاړم
مزدور کارې کی څه کوي
مزدور کارې جلکار سر لاړ سم مصالحه جوړ کو ورته خخت وار کو غته بس غته کومه مرو کی مغه سره کار کو
نوم دې شهره
ګل محمد
ګل محمد کوم کسب کار دې زده کنه
نه کاشه کار کومه زده دې چوکی مزدوری کو
څه ډول مزدوری کوي
استادان سره روز مصالحه جوړ کړه خخت وار کده کار دی
نو ولې دې مسلک اندې زده کړې
څه کم نه زده کړې جنگونه ول بس پر دې ملک یو د دې وخت ماجور و پلاس ورځم بیکار وي شل ورځم بیکار وي د براتی کا
کسب مزدوی څنګه باو
کسب مزدوی خپل کسب کوي بل غریب هم ځان سره کش کړي وا کړي کسب کوم د زړه
ستا د دې تن په بدل سان مړو
ګل محمد او کوچی وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو که کسب زده کوو نو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و بس کار روزګار والا څوک نه ول بس مجبور یم کار روزګارم کول مزدوریان هم کول یو اوس چې زده کوو هغه پیسې نه ورکي هغه سره به شاګردي کې پیسې نه درکي مفت شاګردي چیرې څوک کوي مونږ چې چدار خلک
منځ دومره وخت نه درلود اوس به خینه لرسه د کور مشکلات دي ساغه دا یو مزورکاری کار ده اندې ته ولاړ یو
ژوند او قرار اور او په دی نبيو سه شي نيو سه کیږي پیار او نور یو تپل چور دی داسي پتی رشي
ملګرو هغه لنډۍ به مو اوریدلې وي چې وایي مسافري بده خواري ده سخته نیستي ده ښه ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاري همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی دی هم نیستۍ له دولسم هاخوا زده کړو ته پرې نه ښود اوس رنګمالي کوي او جان زیب له یو استاد سره شاګرد دی دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترې زده یې کړي
زما نوم فرمان الله اول ما خلاص کو موږ لږ مشکل وو او د پلان مشر زوی زوم نو رالم استاد سره اول شاګردی می کوله شاګردی نه بس ورورو بس کار می زکه دومره کوي چې خپل واسي پوره کار ته کوي او غنې درې سره کول بیا د نیم سو سو سلو سو روپی
جهان زه تنګرهار شاګردی متروزم زه خپل استاد هغه کار کې زه په پرده زیر شه موږ فکر وکم اوس کب دغه د کار کې رنگ مالی کې اوس لګیا د برس وخت زه باید د وزیر شه چې دا څنګه کوي چې زه باید خپل استادونه ټیکادار شم سم کاریګر شم خلک رانه خوشاله
ہمار دہ چن ہمر گسا دنیا چر
سید محمد د ګیلکارې استاد دې هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد دې زر تر زره کار زده کړي
ما په کراچۍ کې یو سلو شل کالدارې باندې ما کار کوم او د ما استاد 250 روپۍ اخیستل مونږ ورې چې دا څنګه خدام یو انسان د زم یو انسان دا کار کې زم کار کوم دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو چې زه دغه کار زده کوم
استاد چې کوم شی په کار ما ته د اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاري غا نه مخ کې ما غشي ورته ورکه چې استاد به کوم قسم مصاله وختونه غا ما جوړ کړ ورته مخ کې نو دې باندې مالک قدر په استاد باندې زیات شو
استاد په اکثر وخت خپل کار کې مصروفي هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس زما استاد دا شاول را اوچت ک دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال ک ته به د استاد نه ک 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی ته باندې هغه مکمل کار کوي نه کچیر ته د استاد هغه امر نه مني خبره ته نه مني ته یو شوی هغه ته صحیح سره مکمل کول نه شي نو هغه ته څنګه پری ته په دیوال کې کار وکي او بل شي نو دی وجنه کوي سړی کوشش وکي چې کار زده کی نو هغه خپل استاد احترام وکي قدر دی ورته وکي او استاد سره دی کومک وکي
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکار نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي دا خبر هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټه ته پام وکړو
یو سړی دا چې هغه خپل 200 300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200 300 روپۍ نن واخلم په جیب کې واچو مولاړ شم یو سړی دا هغه د کسب غلی هغه دا 200 300 روپۍ خونندې خورازي او کسب زکه وکمال زکه سبب دې نه زیاتی سی بل ورځ بده نه زیاتی سی نور کمالونه به پکې زکه کم کسان چې خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسی اغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کورواله خوخیږي دې چانه خوخیږي کم سړی چې په ایمانداری په صداقت سره خپل کار سرته رسی اغه دار چا خوخی رسیږي بم کوشش بم کې یو سړی ځان سره ساتي هم نو کچیر د ته یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زکه کنه کته یو ورځ یو وستا سره کارو کې بل ورځ بل وستا سره کارو کې نو ته یې سوخې کار نه شي
زکه نظر بنور مکوا دبی وسے رات کے غور مکوا
حمیدالله اوس د رنگمالی ټیکهدار دی دوستانو. دی وایي چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځانه سره کاوه. دی وایي چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بېکاره پاتې نه شي باید یو ښه کسب زده کړي.
ما غوښتل چې زه باید استاد شم او زه به څنګه شاګرد پاتې شم. د دې لپاره کوشش مې کوه شاګردي مې تېروله چې زه باید یو استاد شم، په هر څه باندې باید پوه شم. چونکې څوک سهار نه تر مازدیګره پورې ناسي کار هم ورته نه پیدا کېږي. په دې باندې چې کسب زده نه وي د اړیکې نو د اړیکو خوار وخت نه وي او باید هر سړی کسب زده کړي. چې ما کسب زده نه وای نو زه به مسندس اوزګاره ګرځېدم. ما سره ونه پر همدلته تعمیر کې کار کوي خو راسره خوشحاله هم دي او هغې ته هم زه ښیم چې کار زده کړي سبا راته دعا وکړي. زه خو همیشه خپل استاد ته دعا کوم.
مننه چې تاندې څنګه یاو. زولو منوشي ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پوره انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې تاوده وي. خو کله کله همدا خون ګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوږ شو چې دا ویلډینګ کارې پر مهال مخصوصي نه کې نوې پسترګو نو څه وشول. دیوای
نوم محمد است، وظیفه فلسکاری.
ما یک روز آمدم تو ولدنگ میکردم.
ما نوم احمد دی، وظیفه می فلسکاری دا. ما یو ورځ ویلډینګ کاری کوله. هغه توري آینه کې مې نوې پسترګو کړی. سترګې مې ویلډینګ کاری سخت و وهلې. هغه ورځ مې دستکش هم په لاس نه و. یو لاس مې هم لږ وسوځید. چې د شپې کور ته لاړم ډیر زیات په تکلیف شوم. سترګې مې اوښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې راوروسته زه اوس احتیاط کوم.
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی دوستانو. دی د خپل رنګ مال ورور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه و تړلی. را پرې ووت.
رنګمالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې مونږ ډیر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو. خوازو باندې یو تخته واچوه، تختې باندې کار کوو، دریم څلورم پنځم منزل کې. نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټې ده هغه پټې باندې ځان بسته کوي. هغې ورځ دغه پټې نه و اچولې او نه یې خولې په سر کړې وه. نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځېده. بیا ډېر سخت خوږ شو، خپې لاسونه هم خوږ شو، هسپتال ته مې وړو. ورځ خو ډېر سخت خراب و.
وای انسان هم عجیبه دی دوستانو. د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیا ګل د خپلو ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوې دي. دی وایي
اوس زه په خپله لکه د دې وجې نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته وایي، ټي بي چې هغه د کیمیکل د وجې نه شوی یم، او اپیلپسي ورته وایي چې هغه هم ځینې ما زیاتوالی چې د کیمیکلو نه وژ شوی دی. سر ویښتان چې دي دام تویږي دې وجې نه. لکه اوس ما چې اوس پالش مې کوو هغه په لاس کېږي، نو هغې ما لاس یې اوس خراب کړی دی چې پوستکی درې څلور ځلې واچو اوس پړسیږي هم. دې نه ما زړه تنګونه هم کوي د پړسو وجې نه. نو ډېر مشکل کار دی رنګمالی.
حمزول محمد حسین ډېر درانه کارونه کوي. دی وایي کله کوم شرکت سره کار کوو خو بیا هغوی ځینې احتیاطي توکي راکوي کنه، نو په خپلو پیسو یې نشو اخیستلی او نه یې کاروي.
دغه نادوان سره کار کوو، کانکریټونه ماتو ولې نه چې ځینې کار یې لږه شرکت صحیح کاري کنه. اخ کې بیا یې نکې اچو، لاسو د دستانې اچو، خولیم سره او بوټان اچو، حکومت د ځای لباس کو. نو اوس خو زموږ ټیکهدار سره موږ ته فیلې تر اوسه شی نه دي راوړي. خپل هم ګرور ساته پاده چې درې سو روپۍ دیړي. په دې درې سو روپۍ ما زموږ سل روپۍ هوټل کې درومي، دوه سو روپۍ موږ ته پاتې کوي. موږ څنګه وکړو دې باندې ځان ته سامان و.
لاړ کی صدو منی ختم شوم تر شو جانا، زما د ډیری غریبۍ نه چی
خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککلې نکی پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا دسکش پلاسونو کړو نو ځینی ملګری مزوروي او راته وای چې ډیر نازدانه او په ځان دې زړه ډیر خوږیږي
نو یو ځکه کار کو الته راته خارجان ویلو چې ته دسکش واچو نو ملګری مراغل پر خندل بیا مان اکسنه ویسل نو ملګری ته خو به خدل چې د دسکش د ځامن دونې تیات کې اوس رسیدل نه څوک چې ځان ساتي نو بیا دسکش هر ساعت چې کوڅوک خلکو خندا ته وګوري نو دسکش نه چې ځان ته بېده
حمزولو سمی الله بیا هغه ځوان دی چې له یو شرکت سره کار کوي کله مې چې مرکه ورسره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیا و زیړه کلکه خولۍ پر سر وه شین یونیفورم یې په تن و او دسکش یې په لاسونو و ده ویل
څوک چې نه په سر یې پوه شي دا زموږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیره راته وایي چې باید خولۍ او د هغه موږ څه دپاره درکړي دي دا وی که دویم ځل یې ګیر کړو بیا هم کار نه وباسي دا خو زموږ حفاظت دپاره د سر حفاظت دپاره زموږ خپله ګټه ده دا دسکش یې او دا خولۍ انسان باید خپل په ګټه تاوان وکړي
دوستانو د کار د قوانینو په لسم فصل کې راغلی دي چې هر اداره یا شرکت مکلف دی چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو څخه د بچېدو یا خوندي پاتې کېدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او په دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي مننه چې تاندې څنګه ته وګوي د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي پته ده facebook.com/تاندې څنګه تر بیا مو الله مل
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د روژې مبارکې ورځې په حوصله مندۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ نننۍ خپرونه پیلوو روان خبرونه مو د حامله او شیدې ورکوونکو میندو روژې ته ځانګړې شوې ده هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ د روژې په میاشت کې د حامله او شیدې ورکوونکو میندو په اړه د اسلام احکام څه دي او ډاکټران په دې اړه څه وایي چې حامله مور باید روژه ونیسي او کنه زه مسوده نیازی یم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له هر سلو زره میرمنونه 322 د ولادت پر وخت مري د دې وزارت معین عبدالبصیر سرور ویلي عامه روغتیا وزارت د نړیوالو سازمانونو په مرسته هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر 250 تنو پورې راټیټ کړي که څه هم په افغانستان کې په دقیق ډول د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه نه ده معلومه خو په 2010 کال کې د وی سروې له مخې ویل شوی و چې په هر دو ساعتونو کې یو مور د زیږون پر وخت مړکیږي او وروستۍ خبر ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمنې له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو چارو رئیس په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل دا اړینه ده چې څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینهو غواړي څو په دې برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې شوي خو له دې سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو لسو هیوادونو څخه یو دی
روژه د الله جل جلاله فرض حکم دی چې په هر بالغ عاقل او صحتمند انسان باندې فرض شوی ده خو که یو انسان صحي مشکل ولري او ونه شي کړای چې روژه په سم ډول ونیسي نو الله تعالی ورته په دې شرط خوړلو امر کړی چې له ښه کېدو وروسته دې قضایي ونیسي همدا ډول حامله او شیدې ورکوونکو میندو ته هم د دې اجازه ورکړل شوې ده چې د حمل په جریان کې چې میندې ډېرې ضعیف وي او یا ماشوم ته خطر متوجه وي کولای شي خپل روژه وخوري او کله چې صحت ښه شي نو قضایي دې راوګرځوي خوشته ځینې داسې خلک چې په ډېر سخت وضعیت کې هم روژه نیسي او داسې فکر کوي چې که روژه وخوري نو ګناهکار به شي د ننګرهار اوسیدونکي ناجیه چې اوسې ماشوم په ګیډه دی وایي د روژې په جریان کې ډېره بې حاله وي فشار یې ټیټ او سر ورباندې ګرځي دا وایي که په دې حالت کې روژه وخوري کیدای شي ګناهکار شي او خلک هم شاید ورپورې وخاندي
ماشوم په ناسته روزه یم همداسې یم سست تپسته یم همداسې مې سر را باندې ګرځي فشار مې ټیټي بېخي چې کېدی نسم هسې چې کار وکړم لاسې فشار مې ټیټي هسې مې په سترګو ترغمۍ راځي چې جګېږم کور کې راته ویلې دي زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دې لپاره یم که روزه وخورم زه وایم موبایل به یې غاړه به مې بنده سي دغې لپاره یم
د کندهار اوسیدونکو ملکه هم وایي په روژه کې ماشوم په نس و فشار به یې ټیټ و پښو او لاسو به یې سستي کوله او په کلي کې هم ډېرې ښځې داسې مشکل لري خو بیا هم روژه نیسي
شکر دی خدای ایوانان زما په مشکلات په دې روژه کې را باندې راغلی دي دوه ایوانان مې یو لور یو زوی مې مشکلات مې زیات وله فشار به مې ټیټېدې خپل لاسو به مې سستي کوله کور م زموږ دغه داسې ښه نه و غریبي به نیستي وله چې انسان یو ښه خوراک یو ښه چکار وکړي نو سړی به لږ څه وخوري نو څه به وګوري خو بیا هم خدای پاک ناراضي یم شکر دی خپلې روژې مې په سر رسولې ښه وم خدای پاک را کړې ده خو زموږ دغه خلک یې خو نه کوي دا زموږ ناس نه مني چې یعنې موږ هر رقم به چې خپله روژه سرته ورسو دا ناس نه منله چې موږ خپله روژه وخورو کله دا خو زیاته غه ده په دې چې خلک خاندي وایي لکه هغه څه کولی شي چې یعنې پټه یم وخوري دا که مشکلات نه دی باید چې کور کې پټه وخوري دا خو معلومه خبره نه ده چې ته انسان ته ځای معلوم کړه چېرته د څور په مخ کې روژه وکړو د خدای دپاره د زبنده ته خو سړی نه نیسي دا هېڅ مشکلات نشته خو بس کوم یو به نه زړه به ناس پیدا نه منله که نه روژه به یې نیوله په ما خپله چې په دې خپله سترګې مې لیدلې ډېر ښځو داسې مشکلات کښې به مې روژې به یې نیولې نه وای خواړلې پلانکې روژه خور دی پلانکې روژه ونیوله خو چې د الله نه پټه نه د بنده نه به یې څه پټه کړې خو دا زه چې هر څه کوم چې ستا نه به یې پټه کړم د خدای نه به یې څنګه پټه کړم خدای ته خو بې شکه چې معلومه خبر ده دا خو پټېږي نه د پټې خبر نه ده
د خوست اوسیدونکي زرمینه د خپلو وریندارګانو یادونه کوي چې په روژه کې حمل لري خو بیا هم روژه نیسي او فشار یې هم ټیټ وي
نه نیسي خوله نیسي کورنۍ ورته وایي کورنۍ خلته وایي چې خورا یې ډاکټران کورنۍ خپله دا دوی نیسي ضایع پچې نیسي غلې مې دی خو خپل زړه مانی زړه مانی نیسي مثلا فشار یې ټوټېږي جګېږي زوب په راځي خوند دی خو هغه خپله لیدلې وي که نه وریندارګانې خویندې مې ټولې روژه نیسي یوې سفرې نه ده خوړل ولې نه ورته ورته وایي چې روژه مه نیسئ ماشوم ضایفه کېږي تاسې ضایفه کېږو وایي چې نه موږ نسو کار ډېر نه پکوو دومره کار پکوو چې دی مثلا دی په بارې وي زور یې په رسېږي نور کور خو موږ خپله کوو
د کونړ اوسیدونکي جمیله بیا وایي د دوی په کلي کې داسې مېرمنې شته چې حمل لري او روژه هم نیسي که مېرمن څومره ضعیفه هم وي مجبوره ده چې روژه ونیسي
کلی کې چې ښځې حامله داري خو هلانه ډېر مشکلات لري نو روزې چې راشي روزه کې دا هېڅ د هغه نه لري چې دا روزه وخوري اوسې زه حامله داره یم یو غذا وخورم کبابي خوریم بیا نو ورسره کورنۍ جنجال کوي خواښ یې ورورګان یې چې روزه دې وخوړه خواښ یې ورته وي موږ وختو کې خو موږ هم روزه نیوله داسې خو نه وو چې موږ تاسې نازولې یاستی روزه ولې خوري کبابي خوري بیا سم شی نه چې وي خوري خواښ یې ورته وي دغه کارونه خو د کور موږ هم کول مونږ خو روزه نه خوړل یا مې بچی په نس و دا جنجالونه یې ورسره نه خبر نه لري وایي نه اوبال د نه خورم
درنو اوریدونکو تاسو د نیمې نړۍ خپرونه له ازادي راډیو نه اورئ امیر روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر همایون لودین په وینا حامله مور د ورځې په جریان کې ډیرو خوړو ته اړتیا لري نو د طب علم دې میندو ته دا سپارښتنه کوي چې روژه وخوري
حامله میندې او یا شیدو ورکوونکي میندې د عام خود څخه اضافي خوړو ته اړتیا لري اضافي انرژي ته ضرورت لري همدارنګه دا میندې په دې موده کې اضافي اوسپنې ته ضرورت لري تر څو هم د میندو او هم د دې د ماشومانو د کمخورۍ څخه مخنیوی وشي نو په دې خاطر باندې د تغذیې له نظره میندې چې شیدې ورکوي خپلو ماشومانو ته او یا هغه مېرمنې چې په بروري کې یا په امیندوارۍ په وخت کې وي هغې ته په حدود د 300 نه تر 200 کیلو کالوري اضافي انرژي ضرورت لري یا په دې معنی عام میندې چې که درې وخته خواړه خوري نو دوی 15 وخته خوړو ته اړتیا لري دوه وخته اضافي خواړه باید وخوري او دا خواړه باید هم انرژي زیاته ولري لکه وریجې غوښه لوګان او یا هغه میوجات او یا غذا چې اوسپنه ډېره ولري زیات وخوري له همدې کبله دې اړتیا مطابق دا میندې باید زر زر خواړه وخوري نو اسلام مبارک دین او د طب په علم دواړه یو ځای دې میندو ته دغه اجازه ورکوي چې دغه خپلې روژې په دې وخت کې په داسې شکل وخوري چې د نورو خلکو مخکې خواړه ونه خوري
ځینې میرمنې او کورنۍ بیا دا دلیل راوړي چې د شپې لخوا ډېرې اوبه او ډوډۍ اخلي نو روژه نیسي، خو ډاکټر لودین بیا وایي چې دا میندې نشي کولی هغه خواړه چې د شپې لخوا خوري د ورځې هم دوی ته انرژي ورکړي.
زه خو دا بهتره بولم که چېرته دلته د طب د نظره دا میندې نشي کولی چې د شپې خواړه تر سبا پورې وساتي او طبابت هم دوی ته دا موقع برابروي، نو ولې میندې په خپل ځان باندې ظلم کوي؟ ولې میندې خپلو ماشومانو باندې ظلم کوي؟ او ولې میندې خپل راتلونکي په ټولنه باندې ظلم کوي؟ همدارنګه ماشومې ضعیفه راغټېږي او کله چې ماشوم دنیا ته راځي موږ د ژوند لومړۍ زر ورځې حیاتی بولو، هغه زر ورځې نه میاشتې د ماشوم د مور په ګیره کې دي او دوه کاله د ولادت نه وروسته دي. دا ټول موده چې راجمع شي زر ورځې جوړېږي، چې 280 ورځې د حمل دوره ده، 240 ورځې د شیردهي موده ده چې دوه کاله دي زر ورځې کېږي. دغه زر ورځې د ژوند اساسي ورځې دي. که چېرې میندې په دغه وختونو کې خپله خواړه ونه خوري نو په دې حالت کې به د دې ماشومان خوب ښه رشد ونه کړي. همدارنګه میندې هم د سخت خطر سره مخ کېدی شي که چېرته یو مور کم خونه وي او یا ضعیفه وي. د ولادت په جریان کې زموږ ډېرې میندې په ډېر تعصف سره چې نه یوازې دا چې تلف کېږي، د دې تر څنګه په شدیدو نورو تکلیفونو اخته کېږي، په دوامداره کمخونۍ اخته کېږي، په دوامداره سوی تغذیه اخته کېږي، چې هم ماشوم لپاره او هم د مور لپاره ډېره خطرناکه ده. نو بهتره داده چې ماشوم میندې خپله غذا په متواتر په منظم ډول وخوري او هغه داسې خواړه وخوري چې هغه قوي وي.
د دینی عالم سمیع الله ریحان په وینا هغه میرمنې چې حامله وي هغوی باندې روژه نشته، نو الله تعالی ورته دا حکم کړی چې دا د خپله روژه وخوري.